دا مشال لیډو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال لیډیو په دغه خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت به هم اوري خو په پښتونخوا کې 2:00 بجې شوي دي. رومبی د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه
لومړی د خبرونو اثر ټکی د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکاش په ګمه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري او سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال لړیو ازادي څنګه ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوخي سره سم هر راز همکاری ته چمتو دی. د زیاته کړه
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو.
ټاکل شوی چې د سرتاج عزیز د سیمه ایزو هم اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بارنو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا شپږمه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیش هیوادونو او سلویختو نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د بارنو چارو وزیر، د ایران د کورونو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویراګان کړي او دوی ټولو په افغانستان او په سیمه کې په اقتصادي پروژو کې د خپلو هیوادونو د همکارۍ څخه ډاډ ورکړ او ملاتړ یې څرګند کړو. پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغه برخو کې همکاري ته چمتو دي. له دې نه وړاندې د ریکا 15 غونډې په کابل، نوی ډلی، استنبول، اسلام آباد او دوشنبه کې شوې وې. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. نوموړي وویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 2 لک ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی و او تر اپریل میاشت پورې تر 5 لک پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د زیاته کړه
هر تاریخ منې اوس یو مخوند گیده هر میز لیټریسی دی. په دې ورځ باندې موږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو. نو اوس تر دې په 2 لک ماشومان موږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سره ورغښتي.
خو په صوبه کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضیالدین پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې نړیوال کانفرنس به په پیښور کې د نومبر په میاشت کې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د تیلو او ګیس راویستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیلو او ګیس نور نړیوال شرکتونه په خیبر پختونخوا کې سرمایه کاری کولو ته هڅول دي. نوموړي ویل چې په دې صوبه کې په تیرو 2 کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یونیسیار وایي نادر فرهاد مشال اړیتوی ویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنیدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری له مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوزي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړي چې دغه شان فوزي عملیات او سره به بې ثباتي رامنځته کیدلی شي. سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کیدی شي روس په شام کې فوزي سرتیری او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. دا په خبره د بشار الاسد رژیم سره هر قسمه مرسته که هغه فوزي وي او که مالی وي دا به ګډوډي رامنځته کړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو ویبپاڼو د شام جنګیالو په ادلیب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویرونه خپاره کړي دي. او روسي خبر د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجاني اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغو بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجاني چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې همدارا زیاته کړه چې د دې موافقې د سړنې په مقصد د ایران پارلمان یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. دا تر اوسه پورې د مشال رادیو خبرونه او په اخر کې درته د اسلام آباد نه د مشال رادیو همکاري رابی اکرم خان د موسم حال د کرنسی به یو
نن د پېښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه یو یورو په 1.19 روپیه او په 1.19 روپیه یو ریال په 1.25 روپیه اخیستل کیږي او په 1.90 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.80 روپیه او په 1.50 روپیه یو افغانۍ په 1.80 روپیه او په 1.20 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور او کوئټه کې د باران امکان دی او په بنو کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 22، بنو کې 30 او 40 او په کوئټه کې 10 او 40 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو د مشال ریډیو دی په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اوریدئ شئ. د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو د خبرو امکان برابر دی. د پاکستان لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو زمینی برابرولو په اړه افغان کارپوهان سوای او په خیبر پختونخوا کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع شوی دی. خو څېړونکي وایي موجوده سکولونو کې زده کوونکو ته د اسانتیاوي برابر کړي شي.
وم آلریډی سکولونه شته کې مونږ ته 12,000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا مونږ ته 21,000 استادان پکار دي.
نور هم یو شمیر راپور لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راوځو موږ دومبه موضوع ته. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سرکار سرتاج عزیز ویلی دی هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکانات برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال ریډیو د افغان څنګه سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي اسلام آباد به د دوړو خو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران غواړي. په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي ک افغان حکومت وغوړی هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وزندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې آزادۍ رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاری ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی ټوب کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړی. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي بلکې په کابل کې د پاکستان سفارتي هم له ګواښ سره مخامخ کړی.
There have been many anti-Pakistan statements.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د دې سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
څنګه چې مور دل چې د پاکستان حکومت وايي هیواد چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکانات برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روژی په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو په پاکستان کې شوی و. خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته دا خبرې وځنډېدې. د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ غونډې پر موضوع زموږ همکار ګل ایاز د افغان کارپو جنرال امرالله امان سره مرکه کړې ده. دغه خبرې او
د کاغلی سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندې شوې ده دا موږ یو نیک فال ګڼو او الله دې په دې کې د رحم اوبه واچوي او دواړه خواوو ته دغه وجنه چې کېږي دواړه خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباه او بربادېږي. د نور ملکونو د اهدافو او د سیاسي اهدافو او د شخصي اغراضو په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني او دغه تیاروالی ته دا وړاندیزونه چې کېږي دې ته یو نیک فال نیسو او نیت به ورته ښه ونیسو.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. تاسې دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره څومره مهمه بولئ؟
وزي خبره ده چې ټول ځوان د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د کورنۍ شروع کېږي په ملکونو پورې اقتصاد دی په حق لبانی دا د منطقې لپاره د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره د ټول ملکونو لپاره
یو متحد اقتصادي تړاو په خاطر باندې دوی وکولای شي چې دغه غونډه بل اخره په اخر کې په ورته تعهد سره خلاصيږي او دوی وکولای شي اقتصادي همکاريګان یو بل سره ولري چې د دې په ګټه باندې دا مجلسونه نه چې دغه شپږمه غونډه ده او په کومه په اتمه کې یو عملي بڼه ځانته ونیسي او پروتوکولونه وشي او دا قراردادونه دی بل بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي امضا شي دا یو په ګټه باندې ده.
جنرال امر الله امن صاحب کو ګروپ د سیمې حالات تنو د افغانستان چکم گاونډي هیوادونو دي نخپل منس کې اختلافات یا چکم اړیکې دي هغه پیچلې دي نو آیا تاسو س ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازي لارې به حال هواره شي او کنه
په دې باور مونږ نه چې کله دا چې قراردادونه کېږي د شغل کېږي د اقتصادي تړاوونه وو چې د لارې بندوال خلاص کېږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادګانه چې دي بے مفہوم بے اعتمادگی کے مابین پر اگر لیجیے اگر ہم نہ سکے گی اگر ہم اس سکے گی لفاظ دے کے دل سے ہر ملک دے او شخصی تاجر نہیں ہونے یہ ملک پر ہم دا دے دو مکتی کسٹمون اخسل پر تے پر دی دا فضا دے اعتماد تے سکے گی تے تے گورا تا او دا دے تجاران او تا او دا اقتصادی کنٹرکونے سکے گی او یو دے بل سر اموال او اجناس تبادلہ سکے گی دا خپل یو مینا یو محبت مابین تر اجی
مرکمه اوردا اوردونکو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یا ریکا غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري په نننۍ غونډه کې د تاجکستان ایران او د پاکستان رول پورو چارواکو ویناګانې کړې دي چې تفصیلي لږه شیبه وړاندې له کابل د مشال لیډو خبریال قسیم سلمل را سره شریک کړي
من د سیمایزو اقتصادي همکاري او د افغانستان د اقتصادي او څنګه د دوهم ورځ ته د نړیوال ورځ ته د دعوت سو یا ربل سو د غوډونو یو څور د افغانستان د برخه کې د دوی د کوانټي پر د نتایج او د خپل غوډونو پر د اجو ګرګي هم د ځان اوند د مفعل د سیمې د هوادین ترمنځ د افغانستان په نړیوال ورځ د سیمې د هوادین ترمنځ د ترانزیت د سوداګرۍ څرګند د نشي په برخه کې د همکاري او د سر کوشش په اړه د خبرو پر سبب ته همدا شبم کوند چې ګان په کوند کې د افغانستان د خبرو په تله دا غرض د دې کوم د هوادینو په مشران لکه د تاجکستان د بارني چارو د ترکمنستان د بارني د ایران د کورنۍ چارو دي او دا غرض د تاجکستان په بارني او د پاکستان صدر اعظم خلاکار د خبري وکړنې او د ټول افغانستان کې او د غرض د سیمه کې پر ترانزیټي او اقتصادي پروژو باندې د خپل هوادینو د همکاري څخه دا ډول کړو ملاتړ څرګندوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یويش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه د سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو د یوې هفتې مهم پیل کړي. ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې په کار داده چې دیتا زده کوونکو ته سنتای ورکیو دا په ترجیحي بنیادونو باندې دا ستونزه هواره کی په دغه اړه باندې له پیښور زلانی سبزی نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی و چې نږدې 15,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړی شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي.
هر تاریخ منه اوس یو مخوان د ګیده هر می لټریسی دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو او زمونږ د دې کال لپاره 7,00,000 ماشومان ټارګټ کړیو کنه او په دې کې 15,000 ماشومان په اپریل کې انرولمنت کړو نو اوس دا ډیر په نه 2 لک ماشومان موږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور دخیل شي په دې سیسټم باندې.
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا مشر عمر اورگزی وای چې لسکولونو به هر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی، خو باید حکومت په سکولونو کې د شتز د کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي.
پرسنټ سکولونو نسی ځاو کې د بجلی سہولت نشته، 50% سکولونو نسی ځاو باندې ریوالس نشته. چې موږ د 8 لک مشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12000 کمرې پکار دي. د سکولونو کې څوک هم الریډي سکولونه نشته، نو سکولونه څوک هم الریډي سکولونه نشته د کې موږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې، او بیا موږ ته 21000 استادان پکار دي. خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبر ده، ډیره ښه خبره ده، خو بل سیټ ته ګورنمنت دا پکار دي چې یاره د ماشومانو لپاره سکولونو کې چې کوم مسینګ فیسیلیټیز دي په دې باندې غور کړل شي.
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخت کال 10 ارب روپے فنډ جاري کړی دی، او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی.
کم ځای کې بے ضرورت پہ کمرہ نشتہ کمرہ جڑی گی پیرنٹ ٹیچر کونسل پتو بند ہے امام اسانی راستے دا سین ڈبلیو ڈپارٹمنٹ بو کلو نہ پکے لگے جان جاؤ گا بو پکے لگے دا بیسک فیسیلیٹیز کے لکہ بو بونڈ ریوال دے چرتا گروپ نے مزدی لیسنس دی سزانو کمے دے اگے کہ ہم منگا پیکا لے د فائنانس ڈپارٹمنٹ منگتا وزر پستنا نوی منظور کری دی چاہیے منگا اشتہار کرے دے باہر ضلع کے اور این ٹی ایس پہ ویب سائٹ بنے پرتی این ٹی ایس پتر بنے بھرتی کی پری ستمبر میں اشتے کی وغم بتیش کے
د پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس د شمیری تر مخه په خیبر پختونخوا کې پسلو کې 34 او په قبایلی سیمو کې پسلو کې 25 له 50 کالو تر 14 کالو عمر لرونکو ماشومان سکولونو کې نه دي داخل. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د تیل او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیل مو د زیرمو په اړه د نومبر په میاشت کې د نړیوال کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د تیلو د صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې حکومت د تیل او ګیس د شپږو کمپنیو سره د وړاندې نه لوزنامې هم لاسلیک کړي دي، او د دې کانفرنس مقصد د تیلو او ګیسو نور نړیوال شرکتونه په پښتونخوا کې سرمایه کاری ته هڅول دي. تفصیل په خبره غلام غوث په دغه راپور کې راکړي.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پختونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
خوشی بګو د پیښور کې وشي دا او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په منځ کې به دا کانفرنس کیږي. ولی چې موږ انټرنیشنل چې کم کمپنیان دي هغه سره موږ خبرې اترې شوې دي، نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګي دا چې دلته ریزروز څه دي، دا به موږ پریزنت کوو دې کمپنیانو ته. نو هغه کمپنیان چې به دلته به انویسټمنټس کوي
په پښتونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنۍ د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون او د صوبایي خودمختاری ترلاسه کولو وروسته جوړه شوې ده، او د یادې کمپنۍ مشر رضی الدین وایي په تیرو 2 کلونو کې د هغوی د کمپنۍ د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضی الدین زیاتوي د تیل او ګیس راوستونکي شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپل نیخ پنیغه لوزنامې هم لاسلیک کړې دي.
دو کال مخکې موږ 30000 بیرل د موږ پروډکشن پر ډے اوس 50 دی، او ګیس هم زیات شو. ایل پی جی تقریبا 10-12 ټنو، نو تقریبا اوس 500 ټن ته ورسېدا. جی جی موږ شپږ معاهده کړې دي، نو اوس هغه تقاضا کې لګیا دی. نو هغه چې یو خو به تیل ګیس روزي موږ د رویالټی ملاویږي، او هغه نه علاوه د هغه چې کم پروفیټ بې هغه ته موږ وسته ملاویږي. د هغه
خود اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی وایي د اتلسم بدلون وروسته صوبو ته ځینې اختیارات ورکړې شوې دي، ولی اوس هم صوبې په خپل مټ د بهرني هیوادونو د شرکتونو سره د لوی کچې لوزنامې نشي کولی.
خاص حد نه زیات لکه یو عرب یو نیم عرب روپو پورې سرمایه کاری چې دا کیږي، نو صوبې حکومت سره ایم او یو سائن کېدی شي او کېدی شي خو دینه بره چې وي هغه به بیا کونسل آف کامن انٹرسٹ کوي د هغې له بساون ګارنټي ورکړی کېږي د دې څه ګارنټي نشته دی چې صبح غواړي چې دا د فلانی مزدا کمی چې دا به حتمن راځي او هغه به راشي او هغه به کار وکړي.
خو بلې خوا ته د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین وایي دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي.
د صوبې چې کم حقوق دی آرټیکل 158 157 او 172.3 په دې باندې دغه حقوق راکړي چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو ټول هغه پنجاب ته ځي او هغه د ریفاین کیږي بیا واپس راځي ګیس هم پنجاب ته روانه. خو موږ ټول روډه کوي نه.
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو ارب روپو په لګښت یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د قدرتي وسیلو او ځمکې د جوړښت یا جیالوجي مطالعه کول دي او دغه هر څه سرمایه لګونکي نړیوالو شرکتونو ته ښودل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوس ارزو خیبر قبائلی سیمی ته د قبائلی سیمو د هلال احمر د ادارې مشر ملک اکرام الله جان کوکی خیل ویلی دي چې دوی به ډېر زر د خیبر قبائلی سیمې د ملک دین خیلو د قبیلې کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو د سینټر پرانستو کی. په قبائلی سیمو کې د قبائلی سیمو ته د ستنو شو کډوالو ته د خوراکي موادو ورکولو په اړه زموږ همکار مجید بابر د اکرام الله جان کوکی خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کډوالو لپاره دا محل په کومو کومو سیمو کې د سنټرې جوړ کړل شوی دي. نو موبړې وای
مونږ چې کوم یو فلحال خو شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي هغه لا چې کوم پغه کې موجود دي په اف آر بنو کې د میل کې هغه 15,000 کډوالو لپاره مونږ 2 فوټ پوینټ جوړ کړی دي. دا غین علاوه چې کا خل کام تک کم بړې ته واپس راغلل هغه 3,000 او 200 کډوال کورانی چې هغه ته مونږ په تلنګا او ملوړ دوه علاقې هغه کې فوټ پوینټ سمو ته جوړ کړی دي. هر میاشت ورته خوراک ورکوو او هغې نه علاوه چې اوس کوم نوي کډوال واپس شول هغه ملدین خیل دي چې 15,000 کورنۍ دي هغه دپاره مونږ په یو څو ورځو کې به یو د ملدین خیل په علاقه کې به یو هغه ورته جوړو فوډ پوینټ چې هغه ته 15,000 کډوالو ته مونږ د خوراک ورکوو. دا خوراک به مونږ ته ډبلیو ایف سي راکوي ورلد فوډ پروګرام او دا به مونږ ته کډوالو ته رسوو.
دینه مخکې به دغه د خوراک د مواد به د کډوالو ته د فاډا ډیزاستر منیجمنت ادارې او نور ادارو ورکولو. دا اوس تاسو ته دا کوم اضافي یو دغه ملو شوی دی چې تاسو هم دغه کډوالو ته د راشن لپاره د هلې دلې کوئ؟
بالکل، دا خبره رښتیا ده چې د حلال احمر دغه هغه نه دی فیلډ چې دغه کډوالو ته خوراکونه ورکړي. او دا چې مونږ ته راکړو وجه دا ده چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بهترین دی. او دا یو درې میاشتې مخکې چې کم د ورلد فوډ پروګرام مشره ده لولا کفرو هلته بنو ته زمونږ فوډ پوینټ ته راغله هلته زه موجود وم او مونږ چې کم کار دی هغه وسپیلو. زغره پس چې مونږ ته نن د ملګری خیل چې کوم پوینټ دا هم راغلو چې درسته دره کډوال ته مو خوراک ورکړو.
کوکی خیل صاحب دا راته وایي چې دغه پوینټ کم جوړ شي دغلته کې بس تاسو سمره رضاکار موجودي او دغه کډوالو ته به کم کم راشن ورکړي.
دلته په تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت 10 کیلو وړه ورکو، 10-15 کیلو به آئل وي، تیل به وي، چانو دال چیز 8 کیلو به وي او درنګي 1 کیلو د مالګې پیکټ به وي. کله کله ورسره چای راشي، کله ورسره داسې پکې وریجم راشي. دا چې کوم فوډ کې دا بدیږي ځکه چې
راشی او تاسو دوی ته دغه راشن ورکي او دی خپل سیمو ته لاړ شي. نو آیا د دوی له تاسو دا راشن د یوې میاشتې ورکوي او کنا دوی به هر میاشت تاسو واپس دغه پوینټ ته راځي؟
دغه چې کوم کډوال دی د کام ایمیز علاقه ده هلته به زمونږ پوینټ وي ډېر نږدې نه راځي او مونږ به هر میاشت 10-15 ورځې دا ډیوټي کوو او تبا مونږ هغه ته د خوراک ورکو هر میاشت پیسې ورکو ان شاء الله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په پښتونخوا کې د غرمې دورستین بجې کېدونکو د اوریدونکو د ګل ایاز نه د وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په دورشل کې نن د مشال رادیو ازادي څنګه ته ویل چې اسلام آباد د کابل خوخې سره سم هم هر راز همکاري ته چمتو دي. په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یاري کا شپږم غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دې شهوادونو او سلبیخ نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د بارونو چارو وزیر، د ایران د کورونو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانی کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس د رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضیالدین پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دا نړیوال کانفرنس په پیښور کې د نومبر په میاشت کې کیږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. سپین وانی ویل چې په شام کې د روسیې د فوجي عملیاتو په اړه د روبوټونو له نږدې نصارنه کوي او خبرداري ورکړي چې د غشران فوجي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي. د ایران د پارلمان مشر وای د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري.
مهم خبرونه واورو. د اردوونکو چې ګلایز وړاندې کول او سوردو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ډان ورس پانه خپل اداریه کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حق لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په محال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. اداري وایي ممنون حسین زیاته کړې چې پاکستان کلک اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورسپانه لیکي چې دغه خبره ده خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورسپانه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې دمه په ډاګه خبر نه ده کړې او نه د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکار ده چې پاکستان کلکه اراده کړي چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټوله نړۍ اعتراف هم کوي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د خپلې زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخت کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بې له ترهګرۍ د خاتمې دا ملک د ترقۍ په طرف یو ګام هم نشي اخیستی. ځکه چې ملک ترهګري وي نو بهرني سرمایه کاران به هم په دې ملک سرمایه کاری ته غاړه نږدي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو په کار دي چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاجوا غستل شي چې لکه بلې ترهګري پیدا کیږي نو هل به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقۍ روان شي. بل پلو آج ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي موومنت د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي موومنت دریض دی چې د کراچۍ اپریشن پترس کې حکومت وی نخه کوي. د ادارې په وینا چې د غرنګ پاکستان پیپلس پارټي هم د ډاکټر آسیم حسین په گرفتاری باندې له حکومت خفه ده. ادارې اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودی دامن او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او د لړکی د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ په کار دي سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کرزون نړیوال مطبوعاتو ته پارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ځکه هم د ښکېدو په لور پرمختګ نه کوي چونکې د دغه دواړو هیوادونو تګلاره جوړونکي شخصیتونه د یو بل په هیواد دننه د سیاستونو او ستراتیژیکي سوچ نه ناخبره دي. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکي چې نن سبا افغانستان کې ښځو ته د کوړې ورکول چې دا وخت په افغانستان کې ښځو ته کوړې ورکول کېږي چې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیوالې ټولنې یو پیاوړی هیواد دیده غوښته. د دغه دواړو مقالو مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه ناخبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري تر هغې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو هیلې ورځ په ورځ کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو با نفوذه په جنوبی اسیا کې بیساری او په مقامی ننګونو او طرفګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو څه ګټې ورسي خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بیلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوز د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوز نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه سناسه ګټې پاکستان ته رسېدای شي خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدونو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده چې یوه ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکې یې تاو کړی دی. د دغه کس ښی لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغې ښځینه ګیر چاپیره صرف نارینه کتونکې ناستې او د دغو کسانو لپاره دا روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کېږي. خو د راپور له مخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده، بلکې د دغې منظرې دا عکس د روانې میاشتې د ډومبی نیټې دی چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلنه زرمینه ناسته ده چې څو اونۍ مخکې د 22 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې وه چې د افغان قانون له مخه د 15 کالو نه تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېدای شي. دغو دواړو ته د 100 کوړو وهلو سزا اورول شوې او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت وو چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکز څنګه د یو قرغیزي ځوان کیسه راخسته چې د ډالرو په لټون د جهادیانو لاسته ورغلی وو بیا جوبل شو اوس معذور دی. دا هر څه څنګه وشول نجیب عامر درته کیسه وړاندې کوي.
د قرغیزستان 40 کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوې وه چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهې سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه معذوره کړ. نوموړی دا مهال د قرغیزستان د جلال آباد ښار په جنوب لویدیځ کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتی ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروېګنې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال رادیو قرغیزي څانګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلې نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنی ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافې کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته یې د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې ده ته د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې په سوریا کې په جنگ کې برخه واخلي. دا سرګند نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات لمخ کې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ. یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روان و نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصره جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 500 نیولې تر 1000 پورې ډالر به ورکړل شي. خو چې کله نوموړي ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل. معنا دا چې دوی نشوای کولی بیرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 1300 ورځو پورې د جهاد پاړه لیکچرونه ورکول کېدل. خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریه کې لیدلی جهاد ورته نشي ویلې. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصره د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنگ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بې هوشه شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. درې اپریشنونه یې وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه مزدوره دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړې دي. سیګار په خپل یو نوي راپور کې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت په بهر کې د دیرا افغان کډوالو د ستونزو د حل په یو پروګرام کې په ناغېړی تورن کړی او د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت یې غږ کړی چې په دې وزارت کې کاري ظرفیتونه لوړ او د فساد مخنیوي وکړي. احمد تکل په دغه اړه راپور راکړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوي دي. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یوه برخه وه. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو ترڅنګ له دې کار سره ډېره لیوال تیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2013 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د UNHCR ویان نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیواد دونو د مرستې غوښتنه وشي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ډارن ورځپاڼې د پاکستان په خیبر قبایلي سیمه کې روانو ونې د ځانمرګي برید د سرات په ګوته کړي دي. ورځپاڼې لیکلي دي چې د برید له امله په سیمه کې رامنځته شوی امن ته تاوان ورسېد. د ورځپاڼې په خبره په پاک افغان پوله د تاوتریخوالي د پیښو لپاره د دواړو خواوو لخوا په یو بل د تورنو لګولو پر ځای دوستانه ماحول کې سپینې خبرې زیاتې ضروري دي. د دغه مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کړي.
ډان ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیې د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوي امن ته نقصان ورسولو. ورځپاڼه لیکي پوځ د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر دوه په نوم عملیات پای ته ورسول، باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرا نه افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یاد قبایلي سیمه نسبتاً آرامه شوه. ورځپاڼه امکان څرګندوي چې کېدی شي دغه برید د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلې دي، اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. ورځپاڼه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دادي چې وسلوال په افغانستان کې د پټېدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي، آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخستل دي که څنګه؟ ورځپاڼه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخستو لپاره پر یو بل بریدونه کیږي او داسې ښکاري چې یو بیا یې زور نیولې دی. تر ورځپاڼې په خبره کې دا هم داسې وي نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات ښه شي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ورځپاڼې لیکي پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسوونکي کار دی نو پکار ده چې په دې کې له ډېر احتیاط کار واخیستل شي. ورځپاڼې د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمې بولي. ورځپاڼه لیکي له وخت تېرېدو سره دا خبره واضحه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادی مسلې نه دي سیړل شوي او نه د حل لارې موندل شوي دي. ورځپاڼه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو واري بیا تکرار شي.
دا مشال ریډیو ده.
د غزنی چارواکي وایي دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي دي چې پکې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوال مړه او ټپي شوي دي. دوی زیاتوي په هغه سیمو کې چې عملیات شوي په بشپړه توګه د طالبانو پاکې شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دغه اړه نور معلومات لري.
د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان وو چې پرون ناوخته پای ته رسېدلې او تر دېرشو زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت برخه اخیستې ده. په غزنی کې د 203 تندر خولي اردو د دریمې لوا ویاند بریدمل نورخان وایي د عملیاتو پر مهال د ګیرو او قرباغ په ډیری سیمو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي. دی وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه پریمانه درنې او سپکې وسلې هم پاتې شوې او سرتیرو له ځان سره راوړې دي.
عظمت تپه عظمت تپنا کنا کنا خیل او مشکل و دیان بعد غر خیل دا کلی دی و په دې کې د دشمن سره برخورد کړه دا تقریبا نه حتا جس کا کف دښمن تر مرګ جوړ لاس کې شي چې له پاتې د شپه د مریدیا او له پاشا تقریبا نه پندیش نه پر موږ دښمن دی د دښمن
په دغه نه خطو کې چارواکي د ملي وردو د یو سرتیر وژل کېدل هم منی. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د عوامي نېشنل ګوند ولی خان ډلې وفد ننګرهار ته ورغلی وو او د خدای خدمتګار غورزنګ او د جنگ آزادۍ د ستر مشر باچا خان بابا په مزارې د ګلونو صدر وغوړو او دغه روح ته دعا وکړه. نور حال له جلال آباد د مشال لیډو خبریال باز محمد عابد راکړي.
دغه وپد چې د پنځ شنبې په ورځ جلال آباد ته راغلی و، مشري د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزي سکتر ملک ریاض بنګش کوله. د باچا خان بابا مزار ته ورغلل او په مزار یې د ګلونو صادر وغوړاوه. د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې صوبایي جوائنټ سکرټري ریاض مروت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، باچا خان بابا چې خپل اخیری آرامګاه جلال آباد غوره کړی و، دا په دې دلالت کوي چې لر او بر پښتانه د یو وجود غړي دي.
خپل ستر بابا فخر افغان باچا خان بابا په مزار باندې ولاړ یو، هغه ډیر لوی مبارزه راله، هغه ډیر ښه سوچ لارو، هغه ادم تشدد فلسفي په پیروکار و، هغه داسې سوچ و چې د لر او بر پښتانه به موږ څنګه یوځیږو. هلته دي بابا د ملکیت د جایداد څه کمی نه وه، خو نن بابا که دلته راغلی ده په جلال آباد کې د ازادي خاورې باندې دومره پښتنو لوی کور باندې دلته نن د ده مقبره ده، نو دا یو پیغام ورکوي چې موږ پښتانه دی وجود مثال ده.
د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې صوبایي ترجمان امان خان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د دوی د راتګ مقصد دا دی چې پښتنو ته د امن او یووالي پیغام ورکړي.
دلته راتګ مقصد چې کوم دی، موږ هغه مقصد و چې کوم فکر لپاره باچا خان او ولی خان جدوجہد کړی و، بیگم نسیم ولی خان په قیادت کې موږ متحد یو او دلته راولي ګلو مور بیبي چې تاسو لاړ شي د پښتنو ته د امن پیغام ویسې، د سوکالۍ پیغام ویسې، پښتانه رونه دي چې چرته وي خدای دې خوشحاله ساتي.
د عوامي نېشنل پارټۍ ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزي سکتر ملک ریاض بنګش مشال راډیو سره په خبرو کې هغه وسلوالو باندې غږ وکړ چې غرونو ته ختلي، د ټوپک په ځای قلم په ګوتو کې واخلي او د خپلې خاورې د آبادۍ لپاره کار وکړي.
هغه غرونو تم خواست کوم چې کوم په غرو کې ناست دي. دغه جنگ سلويخ کاله په دې خاورې وشو، څومره بچي یتیمان شو، څومره زما خویاندې بوري او کونډې په کورو کې ناست دي. تاسو فایده وکړه، نه خو د افغانستان آباد کو، نه د پښتونخوا آباده کا، قلم را واخله، ټوپک پرېدوه، دا د بابا یو پیغام و، نن موږ بیا ورکو.
د یادولو د چې د عدم تشدد د فلسفي بانی او د خدایي خدمتګار غورزنګ مشر خان عبدالغفار خان په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه په پیښور کې ومړ او د مرحوم له وصیت سره سمې خاکي جسد په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال راډیو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکلي دي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولی او پر یو بل د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه لګي. په دغه مقاله کې راغلي دي چې د دواړو هیوادونو ولس نه خو یو بل سره دښمني لري او نه هم مینه. د دغه لیکنې مهم ټکی له ګل آیات او
نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د ځنډولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم ټاکل شوی وا چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورسپانه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړی، خو پاکستان هم دغه شان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریځ دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان اورپکی ککړ دي او دغه هیواد د دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. د دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی الرحمن لکوي په ضمانت خوشی شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورسپانه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلي دي. پاکستان د دې خبرې یادګیرنه هم کوي چې ترهګرو 80,000 پاکستانیان وژلي دي، خو د ورسپانه په خبره هند دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلي دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایان کوي او هغه ترهګرو ته سنه وایي چې په نور هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغې وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان سیډونکي وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړی چې په گجرات کې په فرقیزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندریز لګولی وو. ورسپانه لیکي چې د تورونو فهرست ډېر اوږد دی او دا له 70 کالو راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه کتلي او ځینې د جنگونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورسپان لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
ملګری ملتونو وایي په اروپا کې د پناه اخستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا یو سل ویغزره کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان UNHCR وایي له دې پرته هره ورځ 2000 نور کسان هنګري ته په دوامداره توګه رننوځي، په دغو کې د افغانستان، شام او پاکستان اوسیدونکي شامل دي. په دغه اړه باندې د عبدالحی کاکړ د حبیب الله سره خبرې کړې دي. افغان ځوان دی، د سوابه اوسیدونکي دی، دغه خبره وو.
کور کې چې دی مزدوري ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کېږي نه، لکه سوې ته کوشش وکړه پلته په افغانستان کې ته 1500 افغانۍ وګټي
مشکل
پیسے
یعنی دادا افغانستان کا چاکبر تاثر کم ازائے راور سوالاس
استنبول پر
سول افغانستان تر استنبول سفر پر کم حال کی تیر سو یوازی واز تک نور خلگمو
جو پرستان دی افغانیان دی پاکستانان دی اسد دی کوچیان دی دنیا مخلوق دی بد اورز داور
سفر هم څنګه او تاسو په تکلیف واس په څه حالت کیو
تر تو وایم پینزور د مونټو دی په پړل یې په بلغاریا کې سفر ټول د خوراځي خدای په درې په ځنګل دی اړې په بل ځنګل شته په بل ځنګل دی په بل ځنګل شته دا ټول ستري لاره ده.
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډۍ کې په څه کې بو
یا دا چې د ترکیه سره وې د ترکیه مرسته ده یاره ترکیه مرسته ده په دکې 12-14 غنټې مزل په درې دی په دات للی او بیا دغه مرسته واوښتل د ترکیه مرسته واوښتل بیا ترکیه نن کوم په لا کوټه باران دی هغه بیا راځي سلو استنبول دی کول بیا
شابیا لاغه ورسته تاسو کوم ځای ته لاړاست
بیا لاغه ورسته نه بیا مې یار دغه ترالو ترکیه د بلغاریا ته واوښتل بیا
بلغاریا ته په څه طریقې راول واوښتاسته یوازې
بلغاریا تم یا هغه په چغبر د سره دی نه هغه دی بیا راړې بلغاریا ته هغه دوی شپې په درې
یعنی هغه دوی شپې سفر هم په څه کې وکي په بس کې
هغه دوی یا یا په غرو باندې
نو تاسو بیا تر انګری څنګه را ورسېدل تاسو په څه طریقې
انګری نه پیدا پیدا را وښتل په ټرین کې په مټرو کې
نو اوس تاسو له څور ورځې زادل ته په انګری کې یاست
په انګری کې نن شپه مو ستنځه ما د چې پراته یو ټیل نه بندې ټول څه بندې کرا په چا مونږ کې پراته یو
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي
خوراک موراک دې موږ خو چې پښتون یو نه کړه چې خپل موږ نه راکې دلته دغه والا ستا سوریا والا ستا تیرا والا خلک ستا سوریا والا خلک ستا نو هغه چې خوراک ورغور دی دا ملک والا کونه اخلي نه نو ما ول دې سیب نم تیرې مې دې خوراک نم تیرې مې خپل په جیب کې کوي کنه یو خان نه یو خان ته ورځم یو پښتون کې کوم هغه نه 100 روپیه واخلم ځان د شی واخلم خپل سره ګر کوم هغه نه 100 واخلم بیا ځان د شی واخلم دا چې مې په جیب کې وره 5000 ریالو ته نه شي کېتار دغه اوتریش پورې ورسولو یا د جرمني پورې ورسولو
دا سی یو دردمنه واقعیا تاسو ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چاره غلي
یا دردمنه د ضرورت دغه چې وز ما فهم شته چې د شان چې د توې وستم مخ نه نه چې پاکه ز پښته درې د ولې دغه بوتونه دی مزال دی په څنګلو کې ماران ستاسو مشان ستاسو هر شي سنه
او اوس تاسو نو راتلونکي پلان څه دی تاسو چرته تل غواړي
اوس دغه ټریم په اړه کې نه شي نو موږ راتلونکي پلان دغه دی چې موږ لون جرمني ته ځو
نو جرمنی ته ولی تاسو تللای نه سي ټرین تاسو نوړي ک څنګه
ټرین مونه وړي کری وشل زره پنځوي زره کسان پراته دي، نو دغه د وجه مډم تبا مډم خراب تلو او دیم تبا و سوریا والا دغه ټول پراته دا د وجه مشکارم نه کیږي.
نو تاسو خپل په دی خپل فیصله پښیمانه یاست کنه چې تاسو راو تاسو او دا دومره سفر مو کی تاسو ته دومره اسانه ښکارېدل هغه وخت تاسو راو تاسو
یار خو چې دونه پته یو چاته خو هغه سره بد کیږي کور راو دونه پښیمانه مې درته وای.
تاسو په بل چاته څه مشوره ورکوي که څوک غواړي د کاچاکبران لالارې یورپ ته لاړ شي؟
وای ورنو هغه خپل کور دی، هغه خپل ژوند دی، هغه ډیر بهتره دی که هر څو ګټې خپل د مور پلار سره ښه ژوندګي وکړي، خپل ژوند صحیح کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.